پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په دې اړه د چارواکو د څرګندونو او عکس العملونو په اړه راپور سربیره دغه راز د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ له پخواني مشر محمد زاکر ستانکزي سره چې د ښاغلي رشید نژدي همکارو غږېدلی و. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
نامعلومه وسلوالو کابل کې د فیفا مشر وواژه. شاوخوا 3 میلیونه افغان ماشومان له پولیو بې برخې دي او د بشري حقونو فعالان د کریمي بلوڅ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. بشپړ خبرونه. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن سهار نامعلومه کسانو وواژه. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل چې پیخه د کابل ومی امنیتی حوزې اړوند سیمه کې شوې ده.
محترم وقای رشید که باران دیشان
خغل رشید چې خپل موټر چلون کې سره نن سهار دندې ته روان و، لبیت سره مخ کیږي. متاسفانه چې خغل رشید شهید شوی او موټر چلون کې ټپي ده. دا یو ترهګریزه پیخه ده او د کابل د ګډ امنیتی ټیم تر کار لاندې ده.
تر اوسه د غبرید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د کابل ښار 12 حوزه کې نن سهار د پولیسو په یو موټر د مقناطیسي ماین چاودنه هم شوې چې هلته یو پولیس پکې وژل شوی او بل ټپي دی. په کابل کې له تیرې یکشنبې راهیسې 18 تنه په بمي او هدفي بریدونو کې وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه د سرخی پله د زندان د موظفو ډاکټرانو پر یو موټر په ومنه ناحیه کې بمي برید څلور ډاکټرانو وژل او 2 نور یې ټپیان کړل. دوشنبه په پغمان کې یوې چاودنې یو ملکی کس وواژه او په سهار په 12 حوزه کې بمي چاودنې یو پولیس او یو ملکی کس ټپیان کړل. یکشنبه بیا د پارلمان غړي خان محمد وردک د یو موټر بم برید هدف وګرځید. په هغه موټر بم برید کې 10 تنه وژل شول او د خان محمد په شمول په 250 نور ټپیان شول. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبه یو خارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري ترڅنګ څلور ملکیان وژلي. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون وخته د ملي اردو پر یو موټر شوې ده.
په دې اثر کې البته یو کس اردو زخمي، یو شهید لرو او څلور کسان ملکیان شهیدان او شپږ کس زخمیان لرو.
یعقوب یو خارګوټی د خوست د شمال په 10 کیلومتره کې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي له ګوزن یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمیر ماشومان روانه دسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شول.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د نامنې له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو تطبیقي.
د 2000 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 450 مثبت پیښې ثبت شوي. حال دا چې په 2019 میلادي کال کې د مثبت پیښو شمیر 9 و. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوڅ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر په 22 په یو بیان کې د کریمي بلوڅ په مړینه سخت خپګان ښودلی. په دې بیان کې چې د یاد ادارې پر ټویټر خپور شوی راغلی چې باید د کریمي بلوڅ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوڅ په کاناډا کې اوسېده او د بلوڅانو د حقونو یوه فعاله او مبارزه وه. د هغې مړی وړمه ورځ د دسمبر په 1 په تورنټو کې وموندل شو. د تورنټو ښار پولیسو ویلي چې د بلوچستان د بشري حقوقو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان په خوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر پر شلمه خپل کور تر وتلو ورسته لا درکه شوې و. اخو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل د ازادي رادیو مشال څنګ سره خبرو کې وویل چې باید په دیاړه پلټنی وشي چې کریمه بلوچ څنګه مړه شوه. کریمه محراب بلوچ د بلوچستان د کیچ زولی د تمپ کلی اوسیدونکې و. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د 15 کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. په دغو 15 کسانو کې د کانګرس د دوه پخواني غړي او دوه هغه کسان شامل دي چې د امریکا په مخکینی پړاو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په تړاو په لټونکو ته په دروغ ویلو تورن پیژندل شوی وو. د ټرمپ په دې فرمان کې د بلک واټر د پوځي قراردادي کمپنۍ څلور غړي هم شامل دي چې په 2001 کال کې په بغداد کې د قتل عام په تور محکوم شوی وو. د راپورونو په اساس هغه وخت بغداد کې لاسو زیات ملکیان نو وژل شول. د ټرمپ د ملي امنیت په خوانی سلاکار مایکل فلین هم چې اف بی آی ته یې د روسیې په تړاو په دروغ ویلو اعتراف کړی بخل شوی او په دې فرمان کې یې نوم راغلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو.
نن سهار اتو نیمو بجو شاوخوا رشید صاحب له کور نه د دفتر خوا ته روان و چې د یو کمین باندې برابر شو او متاسفانه په دغه حمله کې تاور کړ.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد زاکر ستانکزی چې د ښاغلي رشید نجدي همکارو وای د هغه د وژل کېدو خبر ټکان ورکړی او حکومت باید د وژنې په تړاو جدي پلټنه وکړي.
زه تقریبا اوس بشي شخصه وایم دغه د فی وژنې خو دغه تقریبا ډیر وخت کېږي چې جریان لري باید دولت جواب ورکړي.
د افغانستان په اړه پر نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ 15 تنه بخیلي چې پکې دوی هغه کسان دي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه مستند کونو ته درواغ ویلو او دوهم د کانګرس په خواني غړي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال حمله کې ووژل شو. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومناهي اړوند د تنیکوټ په ساحه کې سهار شاوخوا اته بجې نه پیژندو وسلوالو برید وکړ چې په دې برید کې ښاغلی رشید ووژل شو او د هغه موټر چلوونکی ټپي شو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. د ام پیښه د موضوع له کابل زما همکار څېړلې نور جزئیات به له دنه واورو. مهرباني.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د پروګرامونو د مشر نعیم اصغری په خبره یوسف رشید باندې هغه مهال د وسلوالو کسانو لخوا برید وسو چې نوموړی له کوره د دفتر خوا ته روان و. ښاغلی اصغری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د اتو نیمو بجو شاوخوا رشید صاحب له کور نه وته د دفتر خوا ته روان و چې لس دقیقه وروسته د یو کمین باندې برابر شو او متاسفانه جناب رشید په دغه حمله کې تاور کړ خو دریواره تروسه جوړل دی.
ښاغلی اصغری وایي چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ډول ګواښ نه و سوی او نه هم نوموړي کومه شخصي ستونزه درلوده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د تیرو څو کلونو را په دې خوا یا د دنده مخکې وړله او ټاکل سوی و چې نن د سولې د څار ائتلاف د موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی و ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یوسف رشید د قاتلینو د نیولو لپاره جدي هڅې پیل سوي دي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن یوسف رشید د ناپیژند وسلوالو لخوا شهید شو. دغه موضوع د مونږه تر څیرنې لاندې دی. مونږ ته ډیر مهم دی چې د قضیې فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشت شي. د مونږه تخباراتي څانګه په دې برخه کې کار کوي او دا ډیرې بده پیښه وه. مونږه تر څیرنې وروسته هغه جزئیات پایله د خلکو سره او د رسنیو سره شریک کوو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د سر بنسټ په لوړ پوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې مین چاودنې او نورې پیښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د 12 امنیتي حوزې اړوند په یو رینجر موټر پسې د چسپکی مین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي شوی. تېره ورځ هم په ورته داسې پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 9 نور ټپیان دي. که چیرې په دې اړه نور جزئیات وروسته راغلل اورېدونکو سره به شریک کړو. بله
بله مننه. به هم په همدې موضوع کې تم کېږو. مدني فعالان وایي حکومت باید د یوسف رشید وژنې په تړاو جدي پلټنې وکړي. یو هم د مدني ټولنو د انسټیټیوټ مخکینی مشر او مدني فعال محمد زاکر استانګزی دی نوموړي ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې رشید یو فعال شخص او وژنې دی او ټول فعالان سخت اندېښمن کړي دي. له ښاغلي محمد زاکر استانګزی سره صفی الله استانګزی مرکه کړې ده. مرکه په پیل کې نوموړی دی یوسف رشید د وژل کېدو په اړه وایي
ډېر د خوشنۍ ځای د واقعا ډېر په خپا یو ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونه وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو ورځ په ورځ دغه وزن اهدافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف سی. نو
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ. څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعا دا سیدم ګډیر نزدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې. زه تقریبا نو بشي شخصا وایم باور کوي تاسو چې ما ورېدلې دا خبره بشي شخصا وایم ځکه باید زنه پیغام دا د فی وژنې خدای غا تقریبا ډیر وخت کیږي چې چریان لري. دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څنګه سم ویلای شم دا به څوک دا کار کړی ولی تقریبا تقریبا ډیر زیات وخت چې چریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې څه واورېدل، دوستانو مې پوښتنه وکړل، واقعا چا د دې مسؤلیت نه اخیستی ولی زم باید دولت جواب ورکړي. باید دولت جواب کوي اوسې د په مقابل کې. زه نه پوهېږم واقعا موږ یې بېخي شک کړی.
ښاغلی ستانګزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پیژنده، ملګری مو هم وو، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې تقریبا کلونه کې. دلته دوی سوالول په دغه برخه کې تقریبا څو ورځې مخکې مددي او مرکه واورېده چې دای بیا د اصلاحات پاک لا دایغه کېده چې دوی خصوصا د غزنی ولایت او دایغه کېده مسائل هغه کې چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت به درته بعد چې اقدام نه دی کړی د اصلاحات پاک لا باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یو ځنۍ اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس هم د الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ستر ډیر زیار یې ستر. معمولا تاسو شاید د دې استي او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلودې. ډیر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد زاکر ستانګزی چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژلو په اړه خپل نظر سره شریکو. تاسو هم کولای شئ چې ام پی ډی اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. خو د افغان بي سمات سواتل شمیرې لاري پیغامونه نشرای لګلې دغه سیستم اوس کار نه کوي. خو د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر پرېږدې. شمیره مو ده 0200043 1 د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې غګونه پرې دی. البته یادونه ور بولو چې لخواغلی رشید سره مو په افغانستان کې د انتخاباتو پر تړاو ډېر مرکه کړې او له ازادي رادیو سره هم تل ښه همکاري لرله.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنوي چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه صاف اوازه اوریدل شي. او سم په مکرې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې د اوایدو په سرچینو کې د اصلاحاتو پلي کولو لپاره د هیواد د مالی خپلواکي تر کچې ځان ورسوي. د مالی وزارت وایي شمروز مشیدین نن ازادي رادیو ته وویل چې په روان مالی کال کې د اوایدو راټولولو لپاره 208 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې د کورونا وایرس پرېدو او د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د تحلیل له کبله ټاکلی هدف پوره نسو. خو ده وویل مالی وزارت وکولای سول چې د کال تر پایا 104 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. دا په داس حال کې ده چې 13 ورځ د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال د یو غونډې پر مهال ټینګار کړی و چې مالی وزارت له افغانستان بانک سره د جامع الکترونیکی سیستم وسلیدو، د ګمرکونو د قیمت ټاکنې پروسې الکترونیکولو، د مالیاتي شخړو د حل بور رامنځته کولو او د ګمرکي ځیرک سیستم ګټې اخیستنې په شان ډېر اړین اصلاحات رامنځته کړي دي. نموډي همدارنګ اول د مالی وزارت ژمن دي چې د دې وزارت تش او پیشنهادي بستونه په تدریجي ډول آزاد سیالي ته وړاندې کړي چې دغه بهیر عملاً پیل شوی. د افغانستان د روباتیک انجنونو پر تولیدي صنعت پانګونه کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیان فواد احمدی نن ازادي رادیو ته وویل خصوصي سکتور چمتو دی چې د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې پر تولیداتو پانګونه وکړي. یا د ډلې تر دې دمه د یو شمیر تولیداتو تر څنګ د مصنوعي تنفس دستګاه، رنگ پیژندونکي او فلز موندونکي روباتونه، د میکروب له منځه وړونکي الکترونیکي دستګاه او د مصنوعي هوښ درلودونکي گیمونه جوړ کړي دي. نوموړي وویل د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم د دوی تر څنګ ولاړ دی او د دې لپاره د بازار موندنې په برخه کې هر ډول مرسته کوي. د افغانستان د روباتي کنجونو ډله چې د هرات ولایت د یو شمیر ځوانو نجونو له خوا رامنځته شوې ده، د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې سیالۍ پر مهال یې بریا په ترلاسه کولو سره شهرت وموند او په دې سره یې د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو او یو شمیر بهرنیو ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړ. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسورو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پوند 102 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني توماندري افغانۍ 6 پوله، زر هندي روپی 104 افغانۍ او زر پاکستاني روپی 401 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي رادیو واوریدل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وای په فاطمین لخر کې د افغانانو حضور د افغانستان د اساسي قانون او د هیواد د بهرنی سیاست خلاف دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر په دې جواد ظریف په دې ورستو کې ویلي چې په لشکری فاطمین کې په زورګونو افغانان جنگي ډېر په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم په پلوي. خو مخه لدی چې دې موضوع ته مخ کړو، یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ 15 بخیل چې پکې دوی هغه کسان دي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسي د مداخله په اړه مستنتقینو ته درواغ ویلي وو، دوه هم د کانګرس په خواني غړي. د موضوع زما همکاري فریبا ظاهر تعقیب کړي، نور جزئیات پتري وورو. فریبا جان مهرباني.
مننه کوم نور صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه بخښنې ترڅنګ د نورو 15 کسانو سزا بدل کړه. هم د بخښنې په دې فرمان کې چې د دسمبر پر 28 ورکړل شوی جورج پاپادوپولوس شامل دی چې د ولسمشر ترامپ په خوانی متحد دی او په 2010 کال کې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی ته په دروغ ویلو تورن شوی دی. دغه ادارې هغه مال د امریکا ولسمشي انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه پلټنه کوله. پاپادوپولس له 14 ورځې بند څخه 12 ورځې په فدرال زندان کې تیر کړی او بیا د 12 میاشتو لپاره له زندان خوشې او نظر بند شو. د سپینې ماڼۍ دغه متحد د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د تحقیقاتو په یوې برخه کې په ناسم معلوماتو ورکولو تورن شوی چې د لوی پروسیسر جرم ګڼل کیږي. ډونالد ټرمپ دغه تحقیقات وغندلو د سیاسي انګیزینو می ورکړ. سپینې ماڼۍ ویلې چې د ولسمشر ټرمپ د بخښنې دا فرمان به د دوی په وینا د ملر د ډلې دغه ناسم معلوماتو لسمون سره مرسته وکړي چې څو کسان ترې اغیزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ دغه راز شپږ دېرش کلن الکس وان دیر زوان سزا هم او بخښله. د یو روسی میلیاردر جرمن خان زوم دی. وان دیر زوان د ملر تحقیقاتي ټیم ته د دروغ ویلو په تور په دېرش ورځو زندان او $60,000 جریمه په ورکړې محکوم شوی وو. ویل کېږي چې نوموړي د 2014 کال ولسمشر انتخاباتو په ترڅ کې د ټرمپ د کمپاین له چارواکو سره د اړیکو نیولو په اړه دروغ ویلو. د بخښنې دا فرمان داسې مهال ورکول کېږي چې تمه ده د امریکا منتخب دیموکرات ولسمشر جو بایدن د راتلونکي میلادي کال د جنوري پر شلمه د ولسمشر لوړ پر ځای کړي. دا یو معمول کار دی چې ولسمشران د خپل کاري دورې په ورستیو کې خپل سیاسي ملګرو ته سزا وروبخشي. البته تر دې فرمان د مخ ولسمشر ټرمپ 28 مورد د بخښنې او د سزا د بدلون فرمانونه ورکړي دي. دا د دغه معلومات د امریکا د عدلي وزارت ورکړي دي. بل نورس
بلې مننه فریباجان.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه راپورونه تر اغرزو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د فاطمین په لخر کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان بهرنی سیاست خلاف دی. د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې کړي. جواد ظریف ویلي لا هم زرګونه افغانان په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په پلوي جنګي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور چمتو کړی. د ظریف په خبرو پیلېږي.
اماکن متبرکه در سوریه
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریه په جګړه کې د 2000 افغان جنگیالیو موجودیت تایید کړ. لټل نیوز سره په مرکه کې خاغلی ظریف وویل په تیرو وختونو کې د افغانانو شمیر شاوخوا 5000 ته رسیده.
چقدر؟
5000
من شنیدم.
5000.
5000 من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2000 نفرشون در سوریه باشه.
د ظریف دغه سرګندونو په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت توند خبرګون خوده. دغه وزارت ویاند ګران هیواد ازادي رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي د فاطمیون ځواکونو په لیکو کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان د بهرنی سیاست خلاف ده.
در مورد حضور اتباع افغان در صفوف فاطمیون
د فاطمیون په لیکو کې د افغان اتباع د حضور په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت متفاوت نظر لري. د اساسي قانون ملی گتو او د افغانستان بهرنی سیاست اجازه نه ورکوي چې د افغانستان اتباع د افغانستان له بیرغ پرته د نورو هوادونو جګړو او منازعاتو ته ورداخل شي.
فاطمیون او زینبیون د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ادارې لاندې دوه ډلې دي چې افغانان او پاکستانیان د سوریې جګړې ته استوي. اسوسییټډ پریس د مارچ په میاشت کې راپور ورکړی چې تر 15000 افغان کډوال د سپاه پاسداران لخوا سوریې ته استول شوی. یو شمیر افغانانو ویلی دوی د امتیاز او په ایران کې د استوګنې د اقامې د ترلاسه کولو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللی.
مرکه قدیما بود به خاطر پول بود، به خاطر مثلا دو روز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در
یا در بغداد.
خود ایران د بهرنی چارو وزیر وایي افغانان د ایران د حکومت لخوا نه دي استول شوی، بلکې سوریه ته د خبره د خپل مذهبي عقیده د دفاع لپاره تللی. جواد ظریف دا وړاندیز هم وکړ چې د افغان ځواکونه دي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې وکارول شي.
دولت افغانستان کاملا آگاهی داره که ما کاملا آمادگی داریم که هر کمکی به دولت افغانستان برای استفاده از نیروهای افغانستانی در اردوی ملی افغانستان در مقابله با تروریسم تحت فرماندهی دولت افغانستان داشته باشد.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه چې فاطمیونی یو برخه جوړوي د ترهګریزو سازمانو په لیست کې شامل کړي.
د بشری حقوقو د سار ډلې هم په سپاهي پاسداران انتقاد کړی چې افغانان یې د سوریې جګړې ته استولې دي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د وروستیو څرګندونو په وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غبرګون په باب مو واورېدل. جواد ظریف ویلي چې اوس هم په زرګونو افغانان په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم په پلوي د فاطمین په لهکر کې جنګیږي. بیتر اگر زو افغانستان کې افغانستان د بلخ په چارکنت ولسوالۍ کې ولسی خلکو وسلې ترلاسه کړې. دوی وایي د طالبانو په وړاندې لزانه دفاع کوي. دا خبره د دې ولسوالۍ چارواکو ازادي راډیو ته کړې ده او ویلي په سیمه کې د افغان ځواکونو شمیر کمونو ځکه ولسی خلکو وسله راواخسته. مجیب الرحمن حبیبزی له مسولینو او هم دغو وسلوالو سره غږیدلی دی.
په بلخ کې یو امنیتي سرچینه وایي چې اوس په چهارکنت ولسوالۍ کې سلګونه کسان د ولسي ځواکونو تر نامه په شخصي توګه وسلوال شوي او د طالب جنگیالیو په وړاندې یې د ځان دفاع پیل کړي. د چهارکنت ولسواله سلیمه مزري وایي چې دغه ولسوالۍ کې یوازې دیرش پولیس شته او دا کچه ځواکونه په سیمه کې د امنیت راوستو ته بسنه نه کوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس لرو خو له هغوی نه هیڅکله د طالب پر وړاندې جګړې کې کار نه اخلو او هغوی دا وړتیا هم نه لري. د ولسی ځواکونو شمیر تر 500 ډیر دی.
غلام حضرت څلور دیرش کاله عمر لري او د چهارکنت ولسوالۍ په قرایغاج سیمه کې د اووه څلوېښت ولسي ځواکونو قماندان دی. غلام حضرت وایي چې له هغه ځواکونو سره یې شته وسله په شخصي پیسو رانیول شوې او له حکومت سره ثبت هم نه ده. د زیاته کړه
دا زموږ خپل شخصي مال دی او دا خپل خلکو اخیستي او دوی په شخصي پیسو مهمات او مرمۍ برابرۍ کړي او د متجاوزونو په وړاندې جنګیږي.
دا چې دا وسله له کوم ځای اخیستل شوې او پرې څومره لګښت راغلی غلام حضرت یې په اړه څه نه وایي. د بلخ چهارکنت ولسواله سلیمه مزاري هم نه غواړي د دغو وسلو د پلور د ځای په اړه معلومات شریک کړي. ځایي چارواکي وایي چې په چهارکنت ولسوالۍ کې له سلګونو وسلوالو یوازې 155 تنه د ملي امنیت ادارې سره ثبت دي. غلام حضرت وایي چې طالبان د چهارکنت ولسوالۍ په مختلفو برخو کې فعال دي او وخت نا وخت د ولسي ځواکونو پر پوستو حمله کوي. یوازې چهارکنت نه دی چې خلکو پکې په شخصي لګښتونو وسلې اخیستي او د ځان ساتنه یې پیل کړي. د بلخ شولګره ولسوالۍ هم د همدې ډول وسلوالو د حضور شاهد ده. د شولګره ولسوال سراج الدین عابد وایي چې په دغه ولسوالۍ کې دوه ډوله ولسي ځواکونه فعال دي. ولسي پاتون کوونکي چې د ملي امنیت اداره ورته د وسلو تجهیز او اکمال ترسره کوي او بل غیر رسمي ولسي ځواکونه دي چې د امنیتي بنسټونو سره ثبت نه دي. عابد د امنیتي دلایلو له امله د ولسي ځواکونو دقیق ارقام مشخص نه کړل.
د ولسي پاتون کوونکو جوړښت لرو او بل عام ولسي ځواکونه دي که دوی ته وسله ضرورت چې په موقع ورته برابرو.
د بل خولي ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته تایید کړي چې د نامې د کچې د کموالي په هدف پاتو ولسوالیو کې ولسی ځواکونه فعال شوي دي. په بلخ کې د سیمه ایزو پولیسو لیکه د روان کال په میزان میاشت کې لغوه شوې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قماندانې هم د روان کال په لومړیو کې ویلي وو چې د سپتمبر تر دیرشمې به د سیمه ایزو پولیسو لیکه په بشپړ ډول منحل شي. اوس یو شمېر کسان لکه په ولسي جرګه کې د بلخ استازی ګل رحمان همدرد په دې اند دي چې د سیمه ایزو ځواکونو په خوانی غړي دا مهال د ولسي ځواکونو لیکو ته ورګډ شوي دي. همدرد وایي چې دا غیر رسمي ځواکونه د هیچا په وړاندې ځواب ویونکي نه دي. محمد ادیب غیاسی په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وایي چې ولسی ځواکونه په خود سره توګه وسلوال شوي او په درې ایالتونو امنیت ته ګواښ بلل کیږي.
په پیل کې خو د دوی سلا نه ده ثبت شوې او بل دا چې له وسلوال کېدو موږ ښه خاطره نه لرو او بل دا چې حکومت هم پر دغو سیمه ایزو ځواکونو چې خپل سره وسلوال شوي کنټرول نه لري.
د غیاسي پانچه د بلخ په نام نه ولسوالیو کې شته ولسي ځواکونه باید د یو امنیتي ارګان په چوکاټ کې تنظیم او د هغوی وسلې له حکومت سره ثبت شي.
تاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې یم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم معاشونه چې د محلیانو راباس دا پنځمه میاشت روانه ده چې یو معاش یې حواله کړی ده. او دلته عسکر ډېر سخت ضرورت لري، مریضانې دي، واورې پرې شوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ کې محلي پولیسو چې کوم معاشونه یې سار دي، ضرورت لري، مشکل لري، دغه موږ ته حواله کړي. وخت راکول نو یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم هسته تاسو سره په دې ګټه یم. کومه عریضه چې کومه نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مې دا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شوي لکه د کورونا دپاره. په کار دا ده چې په تورخم کې دا اسانتیا مسافرو ته وړاندې شي او دا سکینر ولګېږي. باید زر ته زره کوم چې مسافر ځي باید هغه چیک شي او باید د کورونا ټیسټ ور وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکیمه د کندهار ولایت د امن ادارې څخه خبر کوم. ما د اسلام طالبان او د حکومت په مټه وحیده د ښار د اوربان د کې او سوله کې به دغه د شهره ولس لپاره سوله خیر په څیر په هیواد کې به مو امن وي او په سوله کې به ټول ژوند کوي. د دواړو سو د خیر غواړو او د سوله. السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مې هېروي، خو اوس اسدالله لودین یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوي د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن سهار نامعلومه کسانو په کابل کې وواژه. افغان چارواکو د امریکا سفارت او بیلابیلو نورو ادارو د ښاغلي رشید وژنه غندلې او نوموړی یې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو یو فعال او مدافع بللی. د خوست امنی قمندان وایي چې په یعقوبیو ښارګوټو کې چاودنې دی وسرتیری ترڅنګ څلور ملکیان وژلي. دغه پیښه پرون شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ګوزن یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان به برخې پاتې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال لپاره په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 450 مثبت پیښې ثبت شوي. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوي او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د 15 کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. په دغو 15 کسانو کې د کانګرس دوه پخوانی غړي او دوه هغه کسان شامل دي چې د امریکا په مخکینی پړاو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په تړاو په لټونکو ته په دروغ ویلو تورن پیژندل شوی وو. او د ارمنستان د پلازمینې یریوان په مرکزی میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. اپوزیسیون له وخت څخه د لری کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکړ.
له حسد لالو دین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه واورول. ک غوړې د خبرونه به هم په تفصیل واوري. د ازادي رډو په پانه کې شته په تمه د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی انکم. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مهم واوري د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې وژل شو. تر اوسه د غبرید مسؤلیت چا ان دی اخستای. په دې اړه زموږ په نور خبرونو کې بیا هم د دې پیښې له ورستي جزئیاتو خبرې کوي. خو اوس په مکرې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه ده. د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به نشئ موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
د ننګرهار استیناف محکمې د نشي موادو 15 قاچاغ کوونکي په مجازاتو محکوم کړل. د ننګرهار د والی ویاند اتولا خو ګڼې وای چې د دې ولایت د استیناف محکمې د قوس میاشتې پر 15 نیټه د قضایي غونډې په نتیجه کې 15 نفر چې 3 قضیه دلودي او تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشي موادو سره نیول شي وو، لې یو کال څخه نیولې بیا تر 4.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. څلور تنه د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د دې هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې په لومړۍ قضیه کې دوه نفر په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل په خپلو خېټو کې یو کیلوګرام هیروین له هیواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه قضیه کې دوه نفر داسې مهال ونیول شول چې تر یو کیلو ډیر هیروین د معلولینو د بایسکل یا ویلچر په ټایرونو کې پټ ایښي او غوښتل د هند پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي. د افغانستان په اته ولایتونو کې د نشي موادو نږدې ډیر چاکون کې او خرڅون کې ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان تر قاریان ازادي رډیو ویل لنشي مواد سره د مبارزې زنګوړو پولیسو په کابل، پروان، ننګرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د نشي موادو اته ویش قاچاقون کې او خرڅون کې ونیول. دا اته ویش نفر په داسې حال کې نیول چې پر معتادینو نشي مواد خرڅول. لدوی سره تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد او څو اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي موادو څلور څلوي قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل. دا څلور څلوي نفر چې د نشي موادو د درې دیرش قضیو په تړاو نیول شوي وو، څلوري ابتدایي محکمې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 13 کالو، او څلوي نفر نورې استیناف محکمې د زندان په بیلابیلو مودو محکوم کړل. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته ویل د دې قاچاق کوونکو سره 115 کیلوګرام هیروین، 114 کیلوګرام تریاک، 1250 کیلوګرام ګرام چارس او 10 کیلوګرام خیخانی ول شوې ده.
تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. حکومت د افغانستان په تودو یا ګرم شیرو ولایتونو کې د کوکنانو د کښت اړولو لپاره ځان چمتو کوي.
خودلته مشکلات او سنز د جنگ دی په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخت او شدید جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملی سی او کوکنار د منځ ویوړل سی.
په یو بل راپور کې موږ د کارګرو ماشومان موضوع چیړلې ده. کارپوهان وایي چې دا ډول ماشومان ډیر د احتیاط لګو اکثر مخ دي.
کارونه مې ډیر کړی، هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځای مې لمبایي کې کار کړی دی، پلار ته مې نه ورکړی نه مور ته ورکړی دی، خو پېدې پوډر راغستل، خور ته به مې سپلی اخیستلې، بوټان، ډوډۍ به مې قطا به مې.
هغه ماشومان چې مور او پلار یې نشه کوي څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه لرو.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کوي هغه بیر دماغ کورتزي چې دغه پلار موتاتي دغه مور موتاتي، او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره ای د هماغه کور کې بیا هم ماشوم موتات کیږي.
د سید رحیم په نوم یو موتاد وایي چې د ماش ټولې پیسې په نشي موادو باندې لګولې.
یعنی په دې 15 کالو کې کم مانا تلی او تری سلو لگر روپای پا دی نیشه مانا تلی ده. دسی وقت برا تا چی سر ماش ما کورده نو بوده و دسی وقت را چی ما دی وجود نوی نویسته.
او دو پروگرام پا پای که دراما هم او ریده لیسی.
سوکی
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
رازی کورده چای باو چخی؟
مونگ چای تا نیو را غلی.
نو چنگ را غلی هست؟
تولا کوچه دی وشر موله تی چرم نلری؟
نه تاسو سوائی ما چه بد کری دی؟
اوس خپرونه د کوکنارو د نوی فصل په موضوع پیل کوو. د کال د نوی فصل پر اطلو سره د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو لکخت سره سم د افغانستان دولت د کوکنارو د اړولو پر پلان کار کوي. د کوکنارو د اړولو پلان چې د 2021 میلادي کال لپاره ترتیب شوی په پام کې د لومړی پړاو یې د افغانستان په هغو 100 تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې پیل سي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. د مشرانو جرګې غړي له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. دوی د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو هرکلی هم کوي، خو له بلې خوا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د جګړې له امله د حکومت دا پلان بریالی نه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د روان شمسی کال په څلورم فصل کې د افغانستان په ډیری تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره چمتووالی پیل شوی او څو ورځې وروسته به خاش خاش وکرل سي. پا په دې اړه د افغان حکومت سرچینو ازادي راډیو ته وویل حکومت اراده لري چې په 2020 میلادي کال کې د کوکنارو د اړولو عملیات پراخ کړي او د دې عملیاتو لپاره یې پلان هم چمتو کړی دی. د دې دولتي سرچینې په وینا په پام کې ده چې دا پلان د افغانستان په تودو ولایتونو کې عملي شي. د هغه ولایتونو دي چې همدا اوس کوکنار پکښ کرل کیږي او د حمل په میاشت کې به یې تریاک راټول شي. موږ هڅه وکړه چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان مرکې ته حاضر نه سو. څو ورځې وروسته 2020 میلادي کال پای ته رسیږي، خو حکومت په ټول افغانستان کې یوازې 3000 هکټار لږ مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه کومه سروې هم نه ده خپره شوې. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزی هم د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو د اړولو پلان تاییدوي. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان په دېرش ولایتونو په تیره بیا د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پلان چندان بریالی نه دی.
د کورنۍ چارو وزارت چې کم پلان جوړ کړی دی چې په لسو ولایتونو کې په کوکنار اړول کیږي، خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملی سی او کوکنار د منځ ویوړل سي، خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نه سي او په زور او په جبر او په ظلم باندې باید د کوکنار وانه ډول سي. بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي.
د افغانستان حکومت ونه سوې کولای شي د روان شمسی کال په لومړیو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دلیل یې د کافي بودیجې نشتوالی بولي، خو د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
عبدالنافی همت و چې د تریاکو د نوي فصل او حکومت د نوي پلان په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترونو اوریدونکو، اوس د کارګرو ماشومانو موضوع ترازو. کار د ماشومانو ذهني او جسمي وده کمزوري کوي او په نشو باندې د اخته کېدلو امکان یې ډېروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو ډیروالي ته په پام سره کارګر ماشومان د نشي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د وداش کارګر ماشوم ژوند ته کتنه کړې چې مور او پلار یې معتادین دي او دی له سهاره تر ماښامه کار کوي. د راپور پښتو ژباړه به له مسکا هوتک څخه واورو.
مالم وای کی کار کو کنه باران او هغه نو بوټان خاص یو جوړ سپلای به هغه کې به تل
کار. د سرباز پونو له یو داسې ماشوم سره می خبرې کړې چې 14 کاله عمر لري او معتاد موري د نشي پر خودل لپاره په یو روختون کې بسترې ده. سرباز چې له کار څخه تر خلاصېدو وروسته هر ورځ د مور پوښتنې ته روغتون ته ورځي، وایي د مور او پلار احتیاط دی ته اړ کړی چې خپلو خویندو او وروڼو ته خواړه او جامې برابرې کړي.
کارونه مې ډېر کړي. هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځای لمبایو کې کار کړی دی. هوټل کې مې چې کوم مخکې باغ لاړو بند مشلو، پیسې به لږ راکړې که نه په دغې خو به مونږ کار نه بیا بل چا سره لاړم. بل چا سره پلار ته م نه ورکړې نه مور ته ورکړې. دې خو په دې پوډر راغستل خور ته مې سپلی اصلې بوټان ډوډۍ به مړه قطا به مړه. خو چې دی به مونږ هل مونږ ورسره چار ګراتو چې دی به مونږ باندې بېدم.
د افغان دولت څیړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 3 لکه کسان په مستقیم ډول نشي کوي. ډیری معتادین په ښارونو، ګڼه ګوڼه ځایونو او داسې سیمو کې نشي کوي چې هلته ماشومان اوسیږي او یا هلته تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ماشومان په ځانګړي ډول کارګر ماشومان ځکه د احتیاط له جدي ګواښ سره مخ دي چې بېلابېلې ډلې ناوړه کار ځینې اخلي او په دې ډول یې په نشو باندې اخته کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین عبدالکریم هاشمی وایي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کول او په عمومي ځایونو او ښارونو کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د ماشومانو احتیاط ته لاره هواره کړې ده.
څوک چې د 15 کلونو ټیټ عمر ولري باید کار ونه کړي. ولې کار د دې هغه ذهني او فزیکی رشد ته او وده ته ډیر سخت توان رسي. هغه کسان چې عمر یې د 15 کلونه پورته وي تی خفیفه کارو کې ګډون کول شي قانونان. مثلا یو رستوران کې کار کوي ډوډۍ راوړي یا میز پاکوي، دا غینه عاید اخلي او خپل لاغه د تحصیلي تعلیمي چارې یا کور سره مرسته کوي، دا ممنون دي. بلې دا ماشومان چې په مختلفو فابریکو کې کار کوي دلته کېدای شي چې متحدینو سره دی مخ شي، د دې ماشومانو احتیاط سره مخامخ کېدل د دې احتمال زه شخصا ډیر وینم.
د ملګرو ملتونو له نشي مواد سره د مبارزې نړیوالې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د ټولو معتادینو په سلو کې درې ماشومان دي، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې هیواد کې معتاد ماشومان په داسې حال کې ډیریږي چې د درملنې امکانات یې لږ دي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د کارګرو ماشومانو راپور یې راوړوه. په راپور کې مو واورېدل چې کارګر ماشومان ډیر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
له نشي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلي.
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي. د
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګبر دی د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، اوس د هغو ماشومانو موضوع چیرې چې مور او پلار یې نشکوي. طبي ډاکټران وایي هغه معتاد ماشومان چې یو ځل یې درملنه سوي وي له معتادو میندو او پلرونو سره تر یو ځای کېدو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې بیرته په نشو اخته کېدل ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او په عام ډول یې درملنه څومره ستونزمنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلې چې مور او پلار د ماشومانو په بیرته معتاد کېدو کې څه ونډه لري.
چانس ډیر زیات دی کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی، او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره وي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. چانس ډیر زیات ده همدې دپاره، یا چې بې سرپناه دی مور ماشوم دواره بیا سړک ته ځي، سړک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
اوس د ماشوم او د مور کومې ډیرې سي پذیری ده چې دوی یو ځل کته دوی وشي بیا بیرته دوی نشي د مخ کې؟
د مور چانس ډیر زیات دی ځکه چې ښځینه چې دی کور کې دی زنانه خشونتونه زیات دی، دې لپاره چې یماغه حالت تحمل وکړي بیا احتیاط مخ راوړي.
او سره ماشوم هم متاتې
ماشوم هم دې لپاره چې ماشوم مور سره زیاتري احتیاط مخ راوړي.
نو ماشومان کوم ستون زره مخ مخ کیږي کله چې یو ځل کني شپری دی بیا بیرته نشي ته مخ کیږي؟
مشکلات ډیر زیات دي، خطرات ډیر زیات ده، څنګه چې تاسو پوهیږئ تداوی و نه شي د مواد استفاده قطنه کی ماشوم دماغ تخریبیږي، هغه مکتب ته درس ته تلی نه شي، زده کړې نه شي کولی. دوی لپاره چې مواد لاسته راوړي هغه بیا هم مجبور دی چې مور او پلار نه پیسې وغواړي تر څو مواد لاسته راوړي، که پیسې ور نه کړي نو مجبور دی چې غلا وکړي. د هر نگاهه مشکلات ډیر زیاتی.
تاسو هغه ماشومان تداوی کوي چې هغوی څو ځلې په نشه یي مواد باندې اخته شوي، آیا د دوی تداوی متفاوت دی که هماغه یو تداوی ټول ته کیږي؟
هماغه تداوی دی، تداوی راهنمود لرو د هغې مطابق د ماشوم او لویان تداوی کیږي، خو فرق دا دی چې مستقیم او غیر مستقیم. کله چې غیر مستقیمی دود نه استفاده کړي ماشوم د هغې اعراض بدراول چې کمی شدید نه وي، او کله چې مستقیمی د هغې اعراض بدراول ډیر شدید دي، د دې لپاره چې ماشوم د هغې حالت نه موږ وباسو د دوا ډوز موږ زیاتر کوو تر څو چې هغه آرام شي، مشکلات لري هغه ښه شي.
آیا د تاسو دغه د تداوی پروسه پیچلې کوي نه کله چې یو ماشوم ته څو ځلې تداوی وشي او بیرته نشي ته مخ کی؟
پیچیده کیږي،
ډیر پیچیده کیږي ځکه چې لوی چې دی هغه خپل مشکلات ویلی شي لیکن ماشوم نشي ویلی مونږ هغه باندې ډیر کار وکړو ترڅو د هغه مشکل پیدا کړو او د هغه مطابق د هغه تداوی وکړو مشکلات ډیر زیات ده صرف همدا غواړي چې آرام شي هغه نه غواړي چې خشي یا مواد تر کړي صرف هغه غواړي چې هماغه حالت لاسته راوړي او زمونږ خبره ورباندې تاثیر نه کوي دومره
بیا په دې مرحله کې چې هغه طفل غواړي چې آرامش ترلاسه کړي او تاسو کوم میتودونه استفاده کوئ
دلته خو زمونږ پروسه 15 ورځې دی چې 15 ورځې د ډیټاکس په مرحله کې چې هلته مونږ د دوایو نه استفاده کوو دوای ورته ورکو او کله چې 15 ختم شو بیا هغه روان درمانی ته ځي چې موږ روانشناس او مشاورین لرو چې هغې سره جلسه کوي او د هغې سره خبرې کوي ترڅو هغه د روان درمانی وکړي او دې حالت نه وباسي
آیا تاسو ماشومان ته داسې پروګرام لري چې کله جوړ سي هغوی تعقیب کړي چې بیرته نشي ته اخته نشي
موږ داسې برنامه لرو چې د ماشوم یا لوی هغه تعقیب کوو کله چې شفاخانه کې هم تعقیبی کې او د تلیفون د موبایل نه لارې نه هم تعقیبی
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطري واردې تلغمان ولایت د لشنګول سوالي اتیوس کلن سید رحیم له 15 کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې لمړی چرس کول خو کله چې په ځانګړو نظامی ځواکونو کې شامل شو ته خخې نشه پایر کړه دا چې سید رحیم ولی خڅ کوله او د خخیل عمل له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
نه کاله ما چرس و 15 کې دا شیشه پودر و اول سیګریټ شو سیګریټ نه لاړ نو سوار شو نو سوار نه لاړ چرس شو مرتبه په مرتبه تاریاک شو تاریاک یې کریستال مې اوس یو میاش نیمیاش مې اوس چې کله مې دا شی تر ایران ته لاړم ایران چې راغلم چې په دې نظامی بخش کې مې وظیفه واغسه تعلیمي نه چې فارغ شو بیا هلته قندار کې قطعی غازی چمتو کیم شورا و گول سواله که او پا دی عمل هم چه راغل هم پام دی وزیفه که راغل هم دسی زیاده که ما وزیفه اجرا که و چه حال تا سلی رسه ده که دا شیشه ده نو حال تا طول جنگ ده و ماشه ده حال کان طول پودره هم شیشه هم چه سم رزان می کانتروله هم نکه بیا حال تا دسی زیاده که منگا پرودو دراز و غابو دا شیم و ها بس خوب لده ها بس چه غفلت منگا وینیسی دخمن منگا اسیر نکی یا وم نو وجنی بس الکان و دراش اوس کوال کار شپ ټاور کې د خوب وړي پیر دار ټاور دونه وای او د سي د واسه ته یو دم اوس کې تا د بیا پته لګي چې خوان دی وګوره ثواب همیش بدن دا کار وکړه خرابې دي نو د سمو حکم خل خلګو یو سلور پینځه کښه مې وو بعد سلور پینځه کښه سره خوب نو تمام شپ پیکاو ماشاو پیکاو ماشاو زمونږ تاس وغو بس په ماشه خو لګي نور هر ورځ وار ورځ وار ورځ یو مېش نه د مې دورځي خوب کړي نه مې د شپې ماشونه خو نه شپږ میاشتې بعد څلور میاشتې بعد داسې ولسوالۍ کې پروت و چې کله په موږ باندې دښمن تعرض کوو بس دغه یو روسي پیکا ده یو دغه امریکایي پیکا ده د روسي پیکا من چې دی 2500 افغانۍ ده د دې امریکایي پیکا پوچک چې دی دا خو هغه د المونیا ده دا موږ نه هغه څه په 3500 افغانۍ من موږ چې یو ساعت جنګ او ډېری به پوچک پروت و بوجۍ مو پوشاکو بس کلي کورو کې زموږ پوسې و دیو سره به موږ تماس نیو چې هلکه بازار څنګه دی یعنی بازار کې څه دښمن خو کته شوی نه ده چې موږ دا پوچک کده کم خرج او مواد نه لرو خو مار موږ به قومندان ته وایو قومندان سره دا پوچک په موږ پیرزونه له موږ سینې نه ولا ده وسه مالان شو اوس پرې ده نو دا شی موږ خرچ نه لرو هڅه نه ماشه مو میا شی بعد ته میا شی بعد سره میا شی بعد موږ د قلوردی له خانه جمهوریت ماش راته یعنی د ورځ شخصا 500 روپۍ مال ما یوازې و او د شپې له خوا چې دام نو خمار سرونه ملکه لکه ان دوانو باندې ځوان به به تار تیرکا شیخ مخامخ سرم ځوان به تیرکا سګم بس لیزرین به انداغ به کو بس لګیدلو هر سبي به پاسې درې سلور ځوانان به لګیدلو ترشپا کو پر یعنی په دې پنځه شپه کالو کې که کم مانه تلی او دری سلو لگه روپی پا دی نیشه مانه تلی ده دسی وقت براته چی سر ماش ما کورده نوره و دسی وقت راگه چی ما دی وجود نوی نویسته طول وی نرانه روانه پودر رو تمی چی لاس واشه بیانو دی وزیفه کانترول نو کرسه وزیفه پادشه
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې د شاګولې څو گاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې گاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل، استړی مشی؟
خیر اوسی خوار مشی؟
شاگل خدای دی خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو خپویږي چې دې څه شي دی پارا راغلی یما.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړی یادوما.
خا پوړی غواړی؟
هو پوړی غواړم، ژر راکا چې ډیره خماره یما.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه یې نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم.
مفتی ما راکا و په پورې راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوروړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکا، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کیږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پیڅه، زه هم مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا د څه شي عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیرې خوښیږي.
توبه خدایه، یو خو نشه یي مواد خرڅوې، بل دا ګنام کوې؟
ته اوس د ګناه خبره پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایه، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده راسره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا که چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځي حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وزي او نه وزي، ته وای څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړی دی؟
نور لاسه کې، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو.
ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په مانا هغه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی،
ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي، مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دی ته وکیله که وزیره چې دومره ډیر میلمانه لري
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې پوه شوې
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي
بس دی په سترګو مه رانه نوزه یوازې زه او حاجي اشرف نه یو که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم
نو څه وکم تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ مجبوره یې ما
بس بس نورې خبرې مه کوه
بس له دې ځایه به کډه باروي
بس همدا نن به کډه باره
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم
سمه ده یوه هفته وروسته کډه بار که خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو
او خدایا ته خو دا نشایي مواد زموږ له وطنه ورک کې همې ساعت تباه شو او همې عزت لاړه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.